افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. یو بیا سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په اړه عکس العمل ښولې چې پکې ویل سوي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. پایل خبرونو کیږي. د سولې عالي شورا د درنشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا ویاند غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوې ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییز اجماع هر اړخیزې خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
شغلی داود زید خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمنی ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر پټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل سوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان سوي دي. په بیان کې ندی ویل سوي چې دغه هوایي حمله د کندهار په کومه سیمه کې سوي دي. له بلې خوا د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شملزو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشۍ پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې 10 تنه افغان سرتیري وژل سوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې 4 نور پولیس ټپیان سوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې طرحې پیل سوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسي چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په 1000 افغاني معاش یې ګزاره نه کیږي. د بغلان ولایت په دیسلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 40 کورونه تخریب سوي دي. دغو سیلابونو چې د پنځمې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیزم ځکه زیانمنه او په لسګونو څاروي یې مړه کړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. شغلی بهین ویل چې اړو کسانو ته د مرسته رسونې لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سپینې ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړل. تر دې مخکې شکایت سوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریک کیږي. د کانګرس د استازو جرګې له 8 کسیزې ډلې سره چې 4 تنه ډیموکراتان او 4 نور جمهوریت غوښتونکي وو دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل سوي پرون شریک کړای شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پام کې د کانګرس د مشرانو جرګې او استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکول سي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې په 8 کسیزه ډله کې شامل و ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی. د هغې په خبره دا سم کار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جرګې د اعلان صلاحیت لري. هغې هیله څرګنده کړې چې د ولسمشر سلاکاران به شاید دا موضوع درک کړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد د مخکې تګ صلاحیت نه لري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 30 کیلومتري کې په مستون کې سوي دي. د کوټې د روغتون ویاند وسیم بیګ وویل چې د داعش ډلې د 9 وسلوالو مړي د دوی روغتون ته ورسوي دي. په کوټې کې د دوشنبې په ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه 15 پولیس وژل سوي وو. او د امریکا د حکومت یو وزیر وایي چې لا هم احتمال لري چې ترکیه شایي د روسیې د میزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنگټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وسوه، آیا امکان لري چې انقره د میزایلو د اس 400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي؟ میرمن ویلسل پرون ویل دا احتمال سته. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماتان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره تکرار کړله، هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا سخت له اف 15 ډوله جنګي الوتکو سره اړخ نه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو د انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې شاته سي. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښولې چې وایي پنټاګان غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښت ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. احمد تکل او نور تفصیل.
پنټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبې په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2020 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي، د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویاند ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي، ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي. میرمن ریباریچ زیاتوي پروسه کال په کوچنی اختر کې وروسته لدی چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د دواړو خواو ترمنز د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2020 او 2019 مالی کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماخام د ازادۍ راډیو د پښتنې په جواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې په کلکه ردوي. ښاغلی شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2020 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
عمر دل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښولې چې وایي پنټاګون یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د سفر پر مهال لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې زیاتې هڅې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا تنظیمیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په سطحه د سولې هڅې د دې شورا تر څنګ د نورو ادارو لخوا هم ګړندې سوې دي. د ځوانانو چارو مینیات وایي چې غواړي د رضاکارو ځوانانو له لارې د کمپاین په ترسره کولو سره د هېواد ټولو سیمو ته د سولې پیغام پیغام ورسوي. د سولې عالی شورا مرستیاله د سولې د ټینګښت په مخه د رضاکارو ځوانانو دغه اقدام د ستایي. مرسلین ارسلا راپور لري چې د یو رضاکار ځوان په ژغ پیلېږي.
د سولې کار د پیسو کار نه ده، دا سولې کار د همدلی کار ده.
سید شعیب سادات هغه رضاکار ځوان دی چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته د سولې پیغام ورسوي.
موږ د سولې د سفیر ځوانان یو او غواړو چې رضاکارانه بخش دغه سوله مخته ویسو او خپل وطن کې سوله راوړو. دغه موږ هدف ده، دغه خپله سوله چې خپل وطن ته راشي دا موږ هدف ده.
سید شعیب سادات له جګړې ستړی شوی او نغواړي چې نوري هیوادوال د جګړې قرباني شي او په سوله کې ژوند وکړي. د سولې د رضاکارانو په دې خوځښت کې د هلکانو ترڅنګ نجونې هم ګډون لري او غواړي چې سولې ته د رسیدو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. نوید حافظي سولې ته د رسیدو او د هیواد د ملي ګټو د تامین لپاره د خپلو ارمانونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ غواړو د سولې په برخه کې کار وکړو او ټولو ته دا پیغام ورسوو چې موږ کولی شو، یعنی د خپل وطن له دې بدبختۍ څخه وژغورو. یعنی غواړو چې وطن ته خدمت وکړو او هیڅ د دې په بدل کې، یعنی موږ نه کوم هزینه یا معاش هیڅ شی نه غواړو.
دا دوه تنه ځوانان د هغو لسګونو ځوانانو له ډلې څخه وو چې د پنځشنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو په معینیت کې په سوله کې ګډ ژوند نړیواله ورځ ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو سولې ته د رسیدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا د مخه هڅې پیل کړې دي. د سولې عالی شورا په دې برخه کې د رسمي هڅو ترڅنګ د ځوانانو ورته رضاکار حرکتونه مهم بولي. د سولې عالی شورا مرستیالي حبیبه سرابی دې غونډې ته وویل:
بسیار برما مهمی بود که
ما تا دا ډیره مهمه ده چې تاسو ځوانان سولې ته د رسیدو پلار کې دا شان رضاکار هڅې کوي. کچېرې موږ د سولې موضوع ته د پروژې او مالی سرچینې په سترګو وګورو نو هیڅ کله هم سولې ته نه رسیږو.
میرمن سرابی وای د سولې عالی شورا د سولې میندو په نوم یو پروګرام پیل کړی چې تر دې مهاله د هیواد په نهو ولایتونو کې غونډې کړي او ټاکل شوی چې په راتلونکي کې ټول هیواد ته وغځیږي. د ځوانانو معینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال د هیواد 43% ځوانان جوړوي چې کیدای شي د دومره ستر اکثریت په مرسته په هیواد کې سوله ټینګه شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 14 دقیقې سوې. د ازادي راډیوي مجله د خبرونې په پاتې شیبو کې خبریږي، خو تر هغه مخکې یو راپور خبرو. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت لپاره ځینې امنیتي پوستې جوړې کړي او په هغو سیمو کې هم عملیات روان دي چې پخوا پکې د وسلوالو مخالفانو فعالیت څه ناڅه ډېر وو. دوی زیاتوي افغان ځواکونو د ټولو هغو سیمو د تصفیې لپاره فعالیتونه زیات کړي چې وسلوال طالبان پکې پټنځایونه لري. بل لوري ته د لوګر اوسیدونکي د امنیت د ښه کولو لپاره د امنیتي ځواکونو فعالیتونه اغیزناک ګڼي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لوی لار چې د محمد اغې ولسوالۍ تیره شوي، هغه کې هم د ناامنۍ پیښې رامنځته کړي او دولتي کارکوونکو ته پرې تګ او راتګ ستونزمن وو. اوس د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد لارې د امن کولو په موخه د محمد اغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړي دي. د پنځشنبه په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو ته وویل: مخکې د سرخاب او د دولت دښت هغه سیمې وې چې مخالفینو تل له هغو سیمو محمد اغې ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته ګواښ متوجه کوو او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګډ عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړې برنامې لري. د عملیاتي قطعې قمندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو 2-3 میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې ښه والی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي:
عملیاتونه جریان لري او ښه د سوالونو لري په ساتنه.